خبرونه کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان په ترکیه انتخاب کړی دی چې ولې یو شمېر افغان کډوال په زور افغانستان ته ستانه کړی دی. دغه راز د افغانستان د سره صلیب کمیټه هم یو نوی پروګرام د سره صلیب کمیټې وبخښي یو نوی پروګرام پیل کړی چې له مخې له هغو کورنیو سره مرسته کوي چې له خپلو د اروپا ته د سفر په لاره کې له خپلوانو سره جلا شوي دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو لومړی قاسم سولمل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو کورنیو نړیوالو خبرونو سرخطونه. نن په کابل کې د جی او مثبت هیوادونو د دورسنې غونډې دوهمه ده. ټاکل سوی نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. او اروپایي چارواکي وایي د بروکسل په هوایي ډګر کې یو انتحار کوونکی د پاریس د تیرې نومبر د میاشتې د خونړۍ حملو یو مشکوک بم جوړوونکی و. د هم بشپړ خبرونه. نن په کابل کې د جی او مثبت یو باندې ډلې هیوادونو د دوه ورځنۍ غونډې دوهمه ده. دا ډله په 2013 میلادي کال کې تاسیس وه او نن یې د وزیرانو په کچه څلورمه کلنۍ غونډه ده. د جی او پلس اوسمهالي مشري سیرلیون کوي. د دې هیواد د مالی وزیر کفالا مارا تیر ورځ د غونډې برخوالو ته ویل چې امنیت د پرمختګ لار پرانیسي.
ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره باید د وباندې ټولو هیوادونو له بحران سره مبارزه وکړي. زموږ په هیوادونو کې جګړو په دوامدار توګه سیمه ییز او نړیوال تاثیرات درلودل. موږ نسو کولای د ګډوډیو ته دوام ورکړو. موږ باید د هغو کړنلارو ملاتړ وکړو چې سوله ټینګه سي او د ټولنې ټول وګړي مالکیت ولري.
د وباندې ډلې هیوادونو په نننۍ غونډه کې د روان میلادي کال او راتلونکي لپاره د یوې ګډې ستراتیژۍ د رامنځته کېدو پر لارو چارو خبرې کیږي. په خوست کې د مخدره موادو څو تنه قاچاق وړونکي نیول سوي دي. د خوست امنیت قمندان فیض الله غیرت ازادي رډیو ته په دې اړه ویل
څلور نفر هغه د مخدره موادو کاروباریان چې په خلکو به یې په عمده او پرچون په مختلفو سوو کې مخدره مواد پلورل نیول شوي.
پولیسو د دې کسانو د توقيف دقیق نیټه نه دا ویلي. خو څرګند کړي ده چې دوی د خوست ولایت په بیلابیلو سیمو کې نیول سوي دي. په خوست کې د امنیتي چارواکو په وینا په وروستي څو میاشتو کې د مخدره موادو د کاروبار په تور 85 کسان نیول سوي دي. ټاکل سوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. د لوبه د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام ته د غوروي لپاره ده. لوبه په جاپان کې ده چې د کابل په وخت مابشین په درو بجو پیلېږي. افغانستان نړیوال جام ته د غوروي په ای ګروپ کې دی چې تر اوسه شپږ لوبې کړي، څلور یې بایللې او دوه یې ګټلې دي. له جاپان سره لومړۍ لوبه افغانستان په ایران کې کړې وه چې شپږ د صفر په وړاندې بایللې وه. وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. اروپایي چارواکي وایي د بروکسل په هوایي ډګر کې یو انتحار کوونکی د پاریس د تیر نومبر د میاشتې د خونړیو حملو یو مشکوک بم جوړوونکی و. د بلجیم، فرانسې او نور اروپایي چارواکو د بلجیم خبری رسنیو فرانس پرس او اسوسییټډ پرس خبری اژانسونو ته ویلي چې دوی ګمان کوي چې د بلجیم حمله به همغه د اسلامي دولت ډلې څنګه کړې وي. د چاودنې له ځای د بدن د موندل سوو ټوټو د ډي ان ای له څېړنې وروسته معلومه سوې چې د بروکسل په هوایي ډګر کې د سشنبې د ورځې یو برید کوونکی نجیم الاشراوی دی. چارواکو ویلي کله چې تیرونی په بروکسل کې د پاریس د حملو یو اصلي تورن سلا عبدالسلام ونیول سو، دوی په لشراوی پسې وو او ګمان کوي چې هغه یې شریکو. ګمان کېږي چې څلروش کلن لشراوی به په بلجیم کې زیږیدلی او لاس له د مراکش دی. هغه ځان وژونکي واسکټونه جوړ کړي وي چې د پاریس په حملو کې ترې کار اخیستل سوی وو. په دغو حملو کې 113 کسان وژل سوي وو. د پاریس او د بروکسل د هوایي ټکر د حملو له ځایه د ډي ان ای معاینات په دواړو حملو کې د هغه لاس لرل ثابتوي. د امریکا ولسمشر وایي هیواد به له بلجیم سره مرسته وکړي څو په بروکسل کې د سشنبې د ورځې د تروریستي بریدونو مسؤلان عدالت ته راوکاږي. باراک اوباما د ارجنټاین د سفر پر مهال یوې خبري غونډې ته وویل
Today the people of the United States and Argentina
د وینن د امریکا خلک او د ارجنټاین ولسته بلجیم د خلکو ترڅنګ دی او د غوی د عزیزانو د مړین لامل په غم کې ورسره شریک دی. هغه در چې دوی احساسوي موږ هم احساسو، ځکه چې زموږ هیوادونه د تروریسم له وحشته خبر دي. موږ خپل خلک لیدلی دی چې د داسې بې مفهومه او ناوړه پیښو له امله زیان وراوښتی دی. یو ورځ وروسته تر دې چې داعش د بروکسل د بریدونو مسؤلیت ومانه، اوباما وویل چې د دې ډلې ځپلو ته لومړیتوبر کوي. د امریکا ولسمشر وایي تر هغو به امریکا په عراق او سوریه کې خپل بریدونو ته دوام ورکړي چې داعش ډله له منځه ولاړه سي. اخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان وایي د بروکسل د برید کوونکو په ډله کې یو تن ترکیې د جون په میاشت کې او بخښه یو تن ترکیه د جون په میاشت کې نیولی و او بلجیم ته یې سپارلی و. اردغان تېره ورځ وویل د بلجیم چارواکو دغه مشکوک کس د دې سربیر خوشي کړی و چې ترکیه خبرداری ورکړی. دی وایي د بروکسل د برید کوونکو یو تن د 2015 میلادي کال د جون په میاشت کې په غازیان تپه کې ونیول سو او له هېواده وایستل سو. موږ د هغه د نیولو راپور د 2015 کال په جولای میاشت کې بلجیمي چارواکو ته ورکړ او سړی مو واستاوه. د ترکیې د ولسمشر دفتر وایي چې دا کس ابراهیم بکراوی و. ابراهیم بکراوی د سهشنبې د ورځې په بریدونو کې ووژل سو. په بروکسل کې د سهشنبې د ورځې په تروریستي حملو کې 1 تنه ووژل سول او تر 270 ډیر ټپیان سوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اوکراین حکومت تورن کړ چې د مینسک د اوربند د تړون په پلي کېدو کې پاتې راغلی دی. لاروف چې د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والتر شتاین مایر کوربه دی، تېره ورځ په مسکو کې خبریالانو ته وویل د کیف کارونه د اوکراین په ختیځ کې د سولې د لارې اصلي خنډ دی. د مینسک د سولې تړون د تېر میلادي کال په فبروري کې لاسلیک سو او له دې سره د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د اوکراین په ختیځ کې جګړې راکمې سوې، خو نښتې لا هم روانې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر بیا پر دواړو لورو غږ وکړ چې د اوربند د تړون درناوی وکړي. او په یونان کې یو شمېر نورم رستندوی ټولنو هم ویلي دی چې دوی به خپل کارونه ودروي. دغه مؤسسې دي چې له کډوالو سره مرسته کوي. د بشري حقونو مؤسسو د اروپای ټولنې او ترکیې ترمنځ پر شوې موافقې انتقاد کړی دی چې له مخې باید د کډوالو دوسیې ژر تر ژره وکتل سي او کوم کډوال چې اسناد یې د منلو نه وي هغوی به بیرته ترکیې ته استول کیږي. مرستندوی ټولنو ویلي دی چې په یونان کې د کډوالو د توقیف په مرکز کې غیر عادلانه او غیر انساني چلند به د دوی کارونه سخت کړي. د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د بې پولي ډاکټرانو مرستندوی ټولنې اعلان وکړ چې دوی نوره مرسته نه کوي. یو ورځ وروسته IRC او د ناروې د کډوالو شورا هم ورته پریکړه وکړه. دا تر دې دمه خبرونه.
قاسم سولمل مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. خبرونه بیا هم غواړی ولولې د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په ترکیه انتقاد کړی دی چې ولې یو شمېر افغان کډوال په زور افغانستان ته ستانه کړي او له دې هېواده غواړي چې د بشري حقونو نورمونه او قوانین په پام کې ونیسي.
از کشور ترکیه خواهان ازی است که تمام موادات توافقنامه‌ای که بین ترکیه و اتحادیه اروپا و همچنان موازین حقوق بشری و توافقات از جمله کنونسیون جنیو هست به اینا پابند بمانند.
د کډوالو په مسله کې به د افغانستان د سلسلې کمیټې د یو نوي پروګرام له مخې غواړي هغه کورنۍ بیرته سره یو ځای کړي چې اروپا ته په لاره له یو بل سره جلا شوي دي. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د دوو غیر مسؤولو قمندانانو تر منځ د نښتې خبر ورکوي.
یک نفر افراد پولیسی محلی هم در بین میشته شده است که هنوز دقیق نیست مطبقات جریان داره.
یوې سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې نښتو کې څلور تنه وژل شوي او هغه هم سیمه ییز پولیس دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دغه ورځ په نړیوالو موضوعاتو کې د بروکسل د وروستۍ حملې له حاله مو خبرو. وروسته تر دې چې د بروکسل د سیشن بې د ورځې د تروریستي بریدونو درې واړه برید کوونکي وپېژندل شول، د ترکیې ولسمشر وویل چې په دوی کې یو تن تیر کال اوړی په ترکیې کې نیول شوی و او بلجیم ته استول شوی و. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې مو دا ځل د نوي کال یا پسرلي موضوع چړلی.
د پسرلی هوا اے هوا اے هوا سشول را والوزا 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 سشول را والوزا
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر ترکیه انتقاد کړی دی چې ولی یو شمېر افغان کډوال په زور افغانستان ته ستانه کړی دی. انقره وایي چې دا کسان په خپل خوښه افغانستان ته تللي دي، خو د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیه دا چلند له نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان په ترکیه غږ وکړ چې افغان کډوال له خپل خاورې په زور ونه باسي. د دې سازمان د افغانستان د برخې مسؤل حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل
سازمان افغان ملل از مقامات ترکیه جدان خواسته
کې د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیه له چارواکو جدي غوښتنه کړې چې خپل خاوري د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ و دروي، په ځانګړي ډول د افغان کډوالو له بهر کولو لاس واخلي چې اروپا ته له داخلي دو سر هم لړۍ روستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له ترکیه دا غواړي چې له هغو ټولو مواردو چې د اروپای ټولنې سره په موافقه کې وو، د بشري حقوقو اصول او د جنوا د کنوانسیون په ګډون ټولو نړیوالو اصولو څخه دي سرغړونه نه کوي. د راپورونو له مخې ترکیه په وروستیو کې ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستنه کړې دي. انقره وروسته تر دې دا کار وکړ چې د جمعې په ورځ له اروپای ټولنې سره د کډوالو په برخه کې یو موافقه لاسلیک کړه. هوریا مصدق وای چې له اروپای ټولنې سره چې ترکیه کومه موافقه کړې ده، د هغې له مخې هم باید افغانان له خپلې خاورې نه وایستلي. د بخښنې نړیوال سازمان خپل اندېښنه د یو شمېر افغانانو په برخه کې څرګندوي چې مخکې په ترکیه کې وو. د دې کسانو ایستل د هغه موافقې له مخې چې د ترکیه او اروپای ټولنې ترمنځ شوې وه یو مخیر قانوني دي. د هغې له مخې ترکیه مکلفه وه چې دا افغانان تر هغه وخته له خپلې خاورې ونه باسي چې په افغانستان یا بل درېمګړي هېواد کې د دوی د استوګنې ستونزه نه وي هواره شوې، خو له بده مرغه ترکیه له دې تړون او نورو بشري اصولو څخه سرغړونه کړې او له خپلې خاورې څخه د افغانانو په ایستلو لاس پورې کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ وویل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر افغانان د طالبانو له بریدونو ویره لري او دوی پرته له دې چې دوسیه یې عادلانه وڅېړل شي بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکزی دفتر یې په لندن کې دی وایي چې دوی له یو شمېر کډوالو سره خبرې کړې دي او یو ورته ویلي دي که چېرته بیرته ولاړ شو طالبان به مو ووژني، خو ترکی چارواکی وایي چې دوی روانه اونۍ و بشت افغانان په خپل خوښ افغانستان ته ستنه کړي دي. ترکیه ته افغانان د دې لپاره ځي چې له هغه ځایه اروپا ته ولاړ شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې اروپا ته د تلونکو افغانانو شمیر کم شوی دی، خو بیا هم زرګونو ته رسی شي. د کډوالو د چارو د وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل
2015 کال کې 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. دوی نه یوازې له افغانستان څخه بلکې له ایران او نورو اروپایي هیوادونو څخه هم اروپایي هیوادونو ته مخه کړې. د 2014 کال په لومړیو دوو او دریو میاشتو کې 1.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده.
د ټلګراف رسپانې روانه اونۍ خبر ورکړ چې د اروپایي کمیسون د بهرنۍ تګلارې څنګ او د بهرنیو عملیاتو د خدماتو ادارې یو پلان چمتو کړی دی څو شاوخوا 80 زره افغانان له اروپا څخه بیرته افغانستان ته واستوي. تر اوسه په رسمي ډول افغانستان ته د دې کسانو د لیږلو په اړه څه نه دي خبره شوې، خو اروپایي ټولنې له ترکیې سره موافقه کړې ده چې له دغه هیواد سره به اقتصادي مرستې وکړي څو د هغه په بدل کې ترکیه د هغو کډوالو مخه ونیسي چې اروپا ته ځي.
و امریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له ترکیه غوښتي دي چې په زور د افغانستان افغان کډوال خپل خاورې نه باسي او افغانستان ته دی نه استوي. له بلې خوا د افغانستان د سلسلې کمیټه د یو نوي پروګرام له مخې بیا له هغو کورنیو سره مرستې کوي چې له خپلو خپلوانو سره یې اړیکې ټینګې شي چې اروپا ته د کډوالۍ پر مهال لا درکه شوي دي. دغه کمیټې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو دا اړیکې ټینګې شي. اروپا ته په خطرناکو لارو نه یوازې دا چې ډیر افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي، دغه راځي اړیکې له هم له یو بل سره شکېږي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د افغانستان د سره صلیب کمیټه وای د ورکو کډوالو د پیدا کولو د پروګرام لپاره تر اوسه د څلورو کورنۍ او د هغوی د غړو ترمنځ اړیکې ټینګې شوې دي. د هغو کورنۍ او د هغوی د غړو ترمنځ اړیکې دي چې اروپا ته د کډوالۍ په لاره له خپل کورنۍ ورک شوې دي.
اشواجان خوب هستی پدر؟ حسیب
الله هغه ځوان دی چې اروپا ته په لاره د ترکیې او یونان ترمنځ له خپل پلار څخه جلا شو او بیرته افغانستان ته راستون شو. هغه ازادي راډیو ته خپل داستان داسې بیان کړ:
دو فامیل بودیم که ما بودم امرای فامیلم پدرم و
دو کورنۍ وې. زوم پلار می و خور د هغې میړه او کورنۍ و. یوه اونۍ په ایران کې وروسته ترکیې ته روان شو. شپه مو په یوه غره کې تیره کړه. نیمه شپه د ایران سرحدي پولیس راغلل، په موږ یې ډزې وکړې، پلار می راڅخه ورک شو.
ما کم پیش رفتیم، پدر خودم اونجا گم کردیم.
هغه وای چې له دوی سره په سفر کې زرګونه زاړه سړي، ښځې او ماشومان هم ملګري و چې د پولیسو پر اتک دوی تیښتې ته مجبور شول او یو زیات شمېر له خپلو کورنیو څخه جلا شول. حسیب وای چې پنځه میاشتې د سره صلیب په انټرنیټي پاڼه کې په خپل پلار پسې پلټنه وکړه او کله یې چې د پلار تصویر په همدې وې پاڼه کې ولید، نو د سره صلیب کمیټې دفتر ته ورغی.
با گذشت زمانه که مثلا دو ماه سه ماه تیر شد، ما
دو درې میاشتې چې تیرې شوې مونږ ناهیلي شو. فکر مې کاوه چې پلار مې ژوندی نه دی پاتې. په ویب سایټ کې مې د خپل پلار عکس د کډوال په ویب پاڼه کې پیدا کړ. راپور مو ورکړ چې ستاسو کورنۍ په افغانستان کې ده.
فامیل شما در افغانستان است.
حسیب الله او د هغه کورنۍ هغه کډوال دي چې توانېدلي له مهاجرت وروسته یو ځل بیا سره یو ځای شي. دوی ټولو ستونزو ته په کتو له خلکو غواړي چې په ستونزمنو لارو اروپا ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي.
بسیار اگر پر خطر است
لوډی رو خطرونو ډک لاره په ځنګړي ډول د هغه چاله پاره چی د کورنۍ غړي ورسره وي. ټول افغانانو ته وایم چې زما خبره ومني، اروپا ته لټک څخه ډډه وکړي.
تر کردن افغانستان
د راپورنو لمخې اوس هم هر ورځ لسکونه افغانان قاچاقونکو ته پیسې ورکوي او په غیر قانوني لارو اروپا ته ځي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د ملاتړ څانګې مسول احمد فواد عثماني د ورکو عاجزانو د موندلو د پروګرام په اړه داسې وایي:
اعضای فامیل که تماسون قطع میشه
دا هغو کورنیو چې تلیفونی اړی که پریکی گه کولی شیز مونگ پا انترنیتی پانه که ولتوی کولی شی پا حیوات که دنه نو بحر دا کار وکری مونگ طول معلومات را طولوو.
خاغلی عثمانی زیاد تکره دا محل د افغانستان په پنځلو سلوی خارونو که دا ډول نمایندگی فعال کری او کولی شی له افغانانو سره مرستی وکری. دا پروګرام په داسې حال کې جوړ شوی چې له 2015 میلادي کال راهیسې تر اوسه اروپا ته په غیر قانوني لارو نږدې 2.5 لک افغانان تللي چې یو شمېر یې په لارو کې لادرکه دي.
و امریکا چې د افغانستان د سره صلیب کمیټې د یو نوي پروګرام له مخې له کورنیو سره مرسته کوي. البته له هغو کورنیو سره چې د خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې شوي دي، هغو کورنیو سره چې اروپا ته د تک اروپا ته د کډوالۍ پر مهال لادرکه شوي دي. دغه راز د ازادي راډیو یو خاص یو ځانګړی پروګرام هم لري ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام. دغه پروګرام هم له تاسو سره مرسته کوي چې خپل خپلوان نن پیدا کړئ. د سهار اته بجې او اتلس دقیقې دي او اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اجمل ان ته به غوږ شو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان د هغه بخښنې په اړه لیکنه کړې چې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ له کبله یې غوښتي. د ورځپاڼې په وینا د جنرال نیکلسن بخښنه غوښتل د کوم قید او شر پرته او صادقانه وه. نوموړی د خپلې میرمنې سره د قربانیانو کورنۍ ته ورغی او په دې ډول یې وښوده چې په دې بخښنو غوښتلو کې یو شخصي عنصر موجود و. ورځپاڼه زیاتوي په افغانستان کې د امریکا نوي قومندان د پخواني قومندان جنرال کیمبل برعکس عمل کړی، ځکه نوموړي د مستقیمې بخښنې له غوښتو ډډه کړې وه. خو نیویارک ټایمز دا هم لیکي چې د امریکایي جنرال د صمیمانه الفاظو او بخښنې غوښتو سربیره هم د قربانیانو کورنۍ له دې خوشحاله نه وي چې افغان چارواکي دي د دوی په استازیتوب د نوموړي بخښنه ومني. پر دې سربیره د بې پولي ډاکټرانو د ټولنې لپاره هم دا بخښنه کفایت نه کوي، ځکه د ټولنې په کندوز کې د دې پیښې په اړه چې 240 روغتیایي کارکوونکي او ناروغان پکې وژل شوي د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې. د بشري حقونو د څار سازمان خبرونې بیا په خپلې وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د ښوونځیو په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سر لیکې دی: د افغانستان له ښوونځیو څخه باید د جګړې د ډګر په توګه کار وانخیستل شي. خبرونه د ولسمشر اشرف غنی هغه څرګندونو ته اشاره کړې چې د نوې تعلیمي کال د پایل په مناسبت وکړې او ویل پوهنه کولای شي د افغانستان د نوې نسل ژوند بدل کړي. خبرونه زیاتوي دا کار هله ممکن دی چې افغان امنیتي ځواکونه له ښوونځیو څخه پوځي ګټه وانخلي او پریږدي چې زده کوونکي خپلو درسي ټولګیو ته ولاړ شي. د بشری حقوقو د څار د سازمان خبرونه د ملګرو ملتونو یو رپورت ته اشاره کوي چې پکې ویل شوی په 2015 کال کې په افغانستان کې له خونځو څخه د پوځي استفادې له شلو ډیر پیخي ثبت شوی چې په 15 پیخو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه ښکیل و. خبرونه وایي له خونځو پوځي ګټه اخیستل په دې معنی دی چې ټولګي د لوبو میدانونه او یا د خونځو نور امکانات د پوځي اهدافو یا د وسلو د ځای پر ځای کولو لپاره وکارول شي چې دا کار خونځي د مقابل لوري لپاره په یو هدف بدلوي. له لندن څخه خبرېدونکي ټایمز رسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د افغان کډوالو په اړه یو رپورټ کې ویلي ترکیه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته استوي څو له ترهګرۍ سره مخ شي. رسپانې لیکي په همدې اونۍ کې د ترکیې ساحلي ساتونکو یو ډله افغانان یونان ته لتلو منع کړل، ونیول او په ترکیه کې د هغوی د پناه غوښتلو غوښتنه هم رد کړه. که څه هم ترکیه له اروپایي ټولنې سره په خپله خاوره کې د کډوالو د ساتلو یوه موافقه لاسلیک کړې خو د ورځپاڼې په وینا مخکې له دې چې د کاغذ پر مخ د دې موافقې رنګ وچ شي ترکیه یو شمېر افغانان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته استولي. ورځپاڼه وایي د دې کسانو په استولو کې دې ته هیڅ پام نه دی شوی چې دوی په خپل هیواد کې له څه ستونزو سره مخ کېدای شي. ورځپاڼه وایي دا افغانان له نیول کېدو څلور ورځې وروسته او پرته له دې چې د پناه غوښتنې ته یې پام وشي په یوه الوتکه کې کابل ته لیږل شوي دي.
په بلخ ولایت کې دو غیر مسول وسلوالو قمندانانو ترمنځ د وسلوالو نښتې په ترڅ کې ویل کېږي څلور تنه وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. د بلخ د امنیې قمندانۍ چارواکي وایي چې د پیښې د څېړلو لپاره یې سیمې ته یو تحقیقاتي پلاوی استولی او ډېر ژر به د دغې پیښې عاملین معلوم کړي. مجیب الرحمن حبیب زی په اړه له مزار شریف راپورټ لري.
د بلخ ولایت په شولګری ولسوالۍ کې د یوې وسلوالې نښتې په ترڅ کې څلور تنه وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. په بلخ کې د امنیې قمندانۍ چارواکي وایي چې د پیښې د چهارشنبې په ورځ 3 بجې د شولګری ولسوالۍ په مربوطاتو کې رامنځته شوې ده. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری ازی راډیو ته وویل چې د پیښې د دوو غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو ترمنځ رامنځته شوې ده. قادری یې په اړه وویل
البته
برخورد مصالحانه بین دو قماندان د پیښې غیر مسؤول و وسلوالو قماندانانو ترمنځ رامنځته شوې ده او موږ یې څېړنې لپاره سیمې ته پلاوی استولی دی. د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قادری وایي چې د څلور تنو وژل شویو کسانو ترمنځ یو هم د سیمه ییزو پولیسو سرتیری دی. ښاغلی قادری یې په اړه زیاته کړه.
دوی وایي
په دې پیښه کې تر دمه د څلورو کسانو د وژل کېدو راپور راکتل شوی دی چې یو یې سیمه ییز پولیس او دوه تنه نور پکې ټپیان شوي دي. لاسیمه څخه یوې سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په ترسره شوې پیښه کې ټول وژل شوي کسان سیمه ییز پولیس دي او د نظام الدین په نامه د یو پخواني جهادي قمندان لخوا ووژل شول. د شولګرې ولسوال سراج الدین عابد ازادي راډیو ته د څلورو سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو د خبر د پخري ترڅنګ وویل چې دا په مخکې له وخته وي تر څو د څېړنو د بشپړېدو مخکې نظام الدین د یادو کسانو په وژلو توران کړو. د یادولو ده چې تر دې دمخه د بلخ امنیې قمندان سید کمال سادات هم په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو د حضور په اړه اندېښنه ښودلې او له هغوی څخه یې د وسلو په راټولولو ټینګار کړی دی. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د آزادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وار دی او پر دوو موضوعاتو په افغانستان کې د ښوونې په وړاندې د پرتو ستونزو او دغه راز د تروریزم پر مسلې خبرې کیږي. وروسته له هغې چې وړمه ورځ افغان ولس مشر امر ورکړ چې یو شمیر صاب العلاج یا ناعلاج بندیان د کابل د پلچرخي له زندانه خوشې شي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې پروسه کې باید له شفافیته کار واخیستل شي او داسې نشي چې د دوی پر ځای نور روغ بندیان له بنده خوشې شي. تفصیل د صفیح الله ستانګزي په راپورټ کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسن وایي چې باید هڅه وشي څو روغ کسان د سابول علاج او ناعلاج بندیانو په نوم له بنده خوشن نشي. دغه کمیسن د صحاوي دفتر مشر شمس الله احمد زای وایي د بندیانو ناروغي باید په مسلکي توګه تثبیت شي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یاده پروسه کې باید د قانون له مخې چلند وشي او بشپړ شفافیت په نظر کې ونیول شي.
دغه کمیسن خپل کار په پوره شفافیت سره د تر سره کی چې واقعا هغه مابوسین چې دوی لا علاج دي هغه دې وپیژندل شي او دا غو په وړاندې د قانون او د جمهوریت ریاست مقام د حکم سره سم تصمیم ونیول شي چې دنه د فساد ته کار ونه خستل شي چې دا بهانه شي دا وسیله وګرځي او هغه خطرناک مجرمینو د خلاصون لپاره زمينه مساعده نشي.
د سرګندونی رسول هغه کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سیشنبې پورس د سابول علاج او نا علاج بند دیانو د آزادۍ امر وکړ. د افغانستان د جزایی اجراتو په قانون کې په 323 ماده کې د سابول علاج او ناعلاج بندیانو د خوشی کولو خبره په دې مشروط شوی چې په مرګونو ناروغیو اخته بندیان دي د درملنې موده له زندانه بهر تیر کړي. خو د سرخی پله یو شمیر بندیان بیا وایي چې په سختو ناروغیو له اخته بندیانو څخه د آزادۍ په بدل کې پیسې غوښتل شوې دي. دوه بندیانو چې د یو په خبره سخت ناروغ هم دی آزادۍ راډیو ته د نوم د اخیستلو په شرط وویل چې په زندان کې دننه د څو بندیانو د مړینې شاهدان دي. گیرم سپینه ده تور زیری نیولیم لما هم دلت سخت ناروغان او سپینگیری شته دی هغه بلش پا پشپگم بلاکی او سپینگیری مرشو دلت پیسی را نغواری که پیسی ور نکلو نمو خوشی کبی
دلت دیگه جوزی پراتی او زمان تخبل سینگیری کلکی او دلت بودی او زیری کالم پیگی او دو کالا نور تیز پتی شوید او بلده خبر ده چی دلت پتی
دا په اصل کې چې د افغان ولسمشر د امر له مخې د سابول علاج بندیانو د ازادۍ د پروسې لپاره یو کمیسیون هم فعالیت کوي او تر اوسه پورې 8 بندیان داسې بلل شوي چې ناروغي سخت دي او لړلې څلور تنه په ضمانت د هغوی کورنیو ته تسلیم شوي. اخو د جمهوریت ریاست د عدلي او قضایي چارو مشورتي بورډ چې د یاد کمیسیون مشري هم مخته وړي وایي په دې پروسه کې په بشپړ توګه شفافیت په پام کې نیول کیږي. دغه بورډ رئیس نصر الله ستانګزي ازادۍ راډیو ته ویل چې دا بندیان د ازف ډاکټرانو لخوا د امنیتی اورګانونو تر نظر لاندې پیژندل کیږي.
د مورد شفافیت باید فلان تمام گفتم
د پروسې د شفافیت په اړه په ډاډ سره ویل شم چې ناروغان په بشپړ شفافیت سره د عام روغتیا لخوا د معذف شویو ډاکټرانو په واسطه د دریو امنیتی اورګانونو د استازي په حضور کې لیدل کیږي. د عام روغتیا وزارت رئیسان او موین دا تاییدوي چې بندي سابول علاج او ناعلاج ناروغي لري او له هغې وروسته څارنوالي د سترې محکمې له لارې د حبس د ځنډولو پریکړه کوي. دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یو کال مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان د زندانونو په اړه د ملګرو ملتونو له اندېښنې وروسته په زندانونو کې د ستونزو د هواري د میکانیزم د جوړولو امر وکړ. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپایي چارواکو ویلي چې د بروکسل په هوایي ډګر کې یو انتحار کوونکی د پاریس د 13 نومبر د میاشتې د خونړیو حملو یو مشکوک بم جوړوونکی و. د غراز وروسته تر دې چې د بروکسل د سیشن بي د ورځې د تروریستي بریدونو درې واړه برید کوونکي وپېژندل شول، د ترکیې ولسمشر هم وویل چې په دوی کې یو تن تیر کال اوړی په ترکیې کې نیول شوی و او بلجیم ته استول شوی و. تفصیل احمد شبر اورو.
د ترکیې ولسمشر وایي بلجیمي چارواکو د یو مشکوک تروریست په اړه د دوی ګواښ ته پاملرنه نه وکړي. رجب طیب اردوغان وی خبری غونډې ته وویل بکراوی تیر کال د جون په میاشت کې له سوریې سره نشتې پر پوله ونیول شو او بیا هالند ته واستول شو.
بورن بروکسل ده سالدرګانلردن بیری
د بروکسل د بریټ کونکو یو تن د 2015 کال د جون په میاشت کې په غازیان ته پکې ونیول شو او له هیواد وېستل شو. موږ د هغه د نیولو راپور د 2015 کال په جولای میاشت کې بلجیمي چارواکو ته ورکړ او سړی مو واستاوه.
بلچیکا بیوک الچیلینه الټمیشس
د ترکیې ولسمشر تیر ورځ په خبري غونډه کې د بکراوی نوم یاد کړ. خدای ونه ویل چې د خالد بکراوی دی که ابراهیم بکراوی، خو وروسته د ترکیې د ولسمشر دفتر وویل چې دا سړی ابراهیم بکراوی و. د ترکیې ولسمشر وای موږ بلجیم ته خبرداري ورکړې وو چې دا سړی یو بهرنی جګړه مار دی، خو بروکسل دې خبرداري ته پام ونه کړ. په بروکسل کې د بلجیم د فدرالي ادارې څارنوال فریدریک وان لیو وویل ابراهیم بکراوی د مارچ د 22 منیټې تر بریدونو مخکې خپل وصیت په کمپیوټر کې شی وو، خو څارنوال وان لیو په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. د وان لیو په وینا دواړه برید کوونکي ابراهیم او خالد په بلجیم کې سیشې دلی وو. جان مرګی د ګوتې د نقشې له مخې وپېژندل شو. د خالد بکراوی د ابراهیم بکراوی ورور دی چې د 1999 کال د جنوري په 12مه زیږیدلی او د بلجیم تابعیت لري. دواړه ترورستان وژل شوي. دوی له ترورزم سره په ارتباط د جرمونو ستره سابقه لرله. په بروکسل کې د سیشن بي د ورځې په 3:14 کې 10 کسان وژل شول او تر 200 ډیر ټپیان شول. دو چاودنې چې یوه یې ځان وژونکې وه د بروکسل په نړیوال هوایي ډګر کې وشوې. درېیمه چاودنه د بروکسل تر مځکې لاندې د اورګاډي په تمځي کې وشوه. تر اوسه درېیم مشکوک ترورست ورک دی او د بلجیم او اروپایي ټولنې پولیس د هغه د موندلو لټه کوي. د بلجیم رسنۍ دغه مشکوک ترورست د نجم الاشراوي په نوم یادوي چې عکس یې د هوایي ډګر امنیتي کمرو اخیستی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شولو. ورسېدو البته اته نیمې بجې دي. 2:19 پروګرامونه درته وړاندې خپرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس به بیا هم قاسم سولمل ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
نن په کابل کې د جی و مثبت یو باندې د له هوادونو د دورسنۍ غونډې دوهمه ده. په خوس کې د مخدره مواد څو تنه قاچاقړونکو نیول سوي دي. ټاکل سوي ده نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. دغه لوبي د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام ته د غوراوي لپاره کیږي. اروپای چرواکی وای د بروکسل په هوایي ټګر کې یو انتحار کوونکی د پاریس د 13 نومبر د میاشتې د خونړۍ حمله یو مشکوک بم جوړونکی وو. د امریکا ولسمشر وای هیواد به له بلجیم سره مرسته وکړي څو په بروکسل کې د سشنبې د ورځې د تروریستي بریدونو مسؤلان عدالت ته راکاږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای د بروکسل د بلکونکو په ډله کې یو تن ترکیه د جون په میاشت کې نیولی وو او بلجیم ته یې سپارلی وو. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف د اوکراین حکومت تورن کړ چې د مینسک تورن د تړون په پلي کېدو کې پاتې راغلی دی. او په یونان کې یو شمیر نور مرستندوی ټولنه هم ویلي دي چې دوی به خپل کارونه ودروي. دا هغه مؤسسې دي چې له کډوالو سره مرسته کوي.
لقاسم سولمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول. بشپړ خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته چې غوړی ویل ولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. دغه راز د انټرنیټ لارې د ازادي رادیو خبرونه صافي او واضح هم اوریدل شي. د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو مخ خبرونه کوو. د ماخام لوو بجو د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدې څپو خبريږي. البته په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 یو لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه وړاندې 2:19 پروګرامونه د تخبرو. خو اوس به هم یو سیمه ایز او نړیوال موضوع راخلو. په امریکا کې دی و ایراني ول اصله ترک نیول کېدو د ترکیې د اسهامو بازارونو ته ټکان ورکړی دی. رضا زراب تیرونه ل خپل کورنۍ سره د رخصتۍ لپاره امریکا ته تللی و چې په میامی کې ونیول شو. ویل کېږي چې رضا زراب چې د سرو زرو یو سوداګر دی په فساد او رشوت اخیستو په هغه قضیه کې لاس لري چې یو وخت د ترکیه مشران هم پکې ښکیل ول. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپورټ کې.
امریکا پر رضا زراب تور لګولی چې د ایران له حکومت او سوداګرو سره یې د اقتصادي بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړې ده. لدې سره د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې په پرله پسې ډول ټینګار کړی چې د ده او کړی په وړاندې د 2013 کال د فساد لګول سوي تورونه د وې کودتا د هڅې پرته بل څه نه دي ټکان خوړلی دی. زراب چې د ترکیه او ایران دواړو تابعیت لري په 2013 کال کې هم د اردوغان د کابینې وزیرانو ته د رشوت په توګه د میلیونونو ډالرو نغدو پیسو او نورو ډالیو په ورکولو تورن او نیول سوی وو. ویل کېږي د غوښتل هغه وزیران له ایران سره د سرو زرو د سوداګرۍ په برخه کې مرسته ورسره وکړي. په 2013 کال کې د زراب له نیول کېدو سره اردوغان زرګونه دولتي کارکونکي پولیس افسران او څارنوالان له دندو ګوښه کړه، ډیری یې زنداني کړه او یو شمېر یې اړستل چې له هغه هېواده ووځي. زراب هم د امریکا لخوا د جرم تورونه چې د مارچ پر 1 اوربند لګول سوي او هم د 2013 کال په ترکیه کې د نموړي د سوداګرۍ د مشروعیت په اړه تورونه نه مني. د ده او د اردوغان د حکومتي چارواکو په وړاندې ټول تورونه په تدریج سره له پامه وغورځېدل. د امریکا لخوا په لګول سوی تورونو کې د هم رغلي چې زراب او د هغه شریکانو په ترکی او عربي متحده اماراتو کې یو شبکه جوړ کړي وي چې په مرسته د ایران په استازیتوب د سوداګری چارې تنظیمولې او په دې ډول د امریکا متحده ایالات غولولې دي. پاغو کمپنیو کې چې لدې لارې ګټې ترلاسه کولې د بانک ملت په نوم د ایران یو دولتي بانک د ایران د تیلو ملي شرکت او هم د نفت ایران شرکت شامل دي. زراب په 2014 کال کې د ترکیې د یو حکومت پلوي تلویزیون سره په مرکه کې اټکل کړی و چې د سرو زرو له لارې ایران ته د 12 میلیارد ډالر په انتقال کې مرسته کړې ده. اردوغان وروسته د زراب دفاع کړی او هغه یو داسې بشرپالونکی بللی و چې د سوداګرۍ له لارې یې له هغې هیواد سره همکاري کړې ده. زراب او کورنۍ چې د رخصتۍ لپاره امریکا ته تللې وه د هغه هیواد په میامی کې ونیول سوه. دا اعلان داسې مهال سوی چې ټاکل سوی د ترکیې ولسمشر یوه اونۍ وروسته د امریکا متحده ایالاتو ته سفر وکړي. د نوموړي تر نیول کېدو وروسته د ترکیې د هاک بانک په اسهامو کې څه باندې 8% ټیټوالی راغلی دی. زراب په ایران کې زیږیدلی او په ترکیې کې لوی سوی دی. د په استنبول کې د 2.5 میلیونه ډالر په ارزښت یوه کور کې له خپلې میرمنې ایبرو ګوندس سره چې د ترکیې یوه مشهوره پاپ ستورې ده ژوند کوه.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زئی صاحب، شرغلاست
ډیر مننه زم خپل ور سره سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالې کوم.
احمد زئی صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکئ.
ډیر مننه. اصلا د دې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو په وړاندې باید مبارزه وکړي. خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بې ګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونه برخمن دي. د دې په خاطر چې بې ګناه کس تر عدي تعقیب باندې ونیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه د درې وړ ارګانونه مکلف دي چې د جزایی اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شک او د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون د عمومې مادې سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرنوالا مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونه ته درناوی ولري.
ډیره مننه. احمد زئی صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې به مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نسی دی په دې باندې اوپیږي چې پولیس یا د امنیت کارکونکي دی په د کوم جرمی عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکونکي مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نسی ورته دلیل وایي چې د پاسپ دلیل باندې دی نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ورلري دی. یعنی اده نیونه باید په هغه موارد کې چې د قانون تجویز وی باید دیونی ورشي. یعنی په خپل سر هغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونه لري دا شخص باید ونه نیول شي. کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق لمنځه وړي. بل حقیقت دا چې کله کا پولیس یا امنیت یو کس نیسی یا دوسیه د سانولی که تر تحقیق لندی ده دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د انسان د توهین، د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنې که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کېږي، د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه، باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولو که چا ډېر غټ جنایت هم کړی وي، باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلن وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبیني شوي دي، باید په هغه یې محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنې دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس د یو جرم په تور نیول کېږي، کشفي ارګانونه که پولیسي که سنوالي دا مکلفیت لري چې کورنۍ په جریان کې کړي. یعنې په خاطر چې په کورنۍ کې هغه آرامش د کورنۍ له منځه تللی نه وي، که چیرې یو کس د یو کورنۍ یو غړی د پولیسو لخوا نه نیول کېږي یا د امنیت لخوا نه، مکلفیت د پولیس او د سنوالي په مجموع کې د ټولو کشفي ارګانو هغه دنده دا ده چې باید دغه کورنۍ په جریان کې کړي. کله چې یو شخص د یو جرم په تور نیول کېږي، پولیس او سنوالي مکلفیت لري چې د ده هغه ټولې خبرې واوري، د ده دلایل واوري، د ده هغه یعنی د ته دا زمینه مساعده شي چې دغه په آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي. یعنی د ته محدودیت وضع نه کړي چې د باندې بندیز ولګي چې دی سکوت وکړي. اسناد وړاندې کړي د خپل د بېګنایۍ د ثبوت لپاره، شواهد وړاندې کړي. مثلا یو کس باندې یو تور لګیږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یاستن، په یو بل ولایت کې یو چا سره وي، په یو رسمي دندې کې وي. د ته دا زمینه مساعده شي چې باید دی ثابت کړي چې دی په دغه ورځ کې چې دغه جرمي پېښه شوې ده، دی اصلا په کابل کې فرضاً په کابل کې دی نه و. دی یعنی اسناد وړاندې کېدل، د شواهدو او دغه زمینه مسایدل چې دی د خپل د بېګنایۍ لپاره، په دې کې باید بې د قانون د مجوزه محدودیت منځ سره نه شي، کموالی یې رانه شي، او سانوالۍ او د کشف ارګانونه باید په پراخ ټنډي باندې دا واوري. د سکوت د استفادې نه حق وکړي، یعنې په دې باندې مجبور نه شي چې دی په جبر سره دی اعتراف دی وکړي یا بیان وکړي. هر سړی چې د پولیسو لخوا نه نیول کېږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي، دی حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې دی د سکوت د خاموشۍ حق نه اختیار وکړي. یعنې برخمن ده. دا د سنوال مکلفیت ده چې د الزام دلایل، د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي. تنه اقرار د نیوونکي کس، یعنی د مزنون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدی. نو بناً حق سکوت ته باید درناوی وشي. که چیرې یو کس چې نیول کېږي مزنون یا تورن کس د دغه سیمې د مروج ژبې سره بلدتیا ونه لري، مثلا یو خارجي کس دلته کابل کې راځي او دی په پښتو په دري باندې نه پوهېږي او دی د پولیسو لخوا نیول کېږي، دی حق د دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیسو ته، کشفي ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کړي، حق د دې لري چې دی باید ترجمان استخدام کړي. ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کړي. د ترجمان استخدامېدل هم یو حق ده، هغه مواردو کې چې د ژبو توپیر موجود وي. بل حق دا ده چې دی د وکیل مدافع ولري. یعنی هر کس چې نیول کېږي، په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نه نیول کېږي، د وینه د شوبونه، یعنی په هغه شیبو کې چې دی نیول کېږي، د همغه وخت نه تر هغه تاریخه پورې چې دی د محکمې په نهایي حکم باندې محکومېږي، دی حق لري چې د خپل د دفاع لپاره دی یو وکیل مدافع ولري. بله مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي. یو کس چې کله نیول کېږي د پولیسو لخوا نه، او بالاخره پولیس بیا سپاري سنوالي ته، سنوالي تحقیق کوي، په دې باندې بیا دلایل راټولوي. کله چې د الزام دلایل راټول کړل، اثبات دلایل، او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه، جزا یې وخته، نو په محکمه کې باید د دې شخص محاکمه باید علني وي. بل مسله دا ده چې که چیرې یو کس نیول کېږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه، او دی په دې پوهېږي چې سنوال ورسره شخصي عنایت لري، قاضي ورسره شخصي عنایت لري، دی یا دغه وکیل مدافع چې ده استخدام کړی ده، دا وکیل مدافع د ده په خلاف عمدن د ده په ضرر عمل کوي، دا کوشش چې حق دې لري چې دا رات دې په خاطر کله چې قضایي جلسه دایری کی په اول مرحله کې رئیس جلسې قضایي تورن کس نه وای چې ته په دغه ترکیب د حیات قضایي او د سنوال باندې قناعت لري کني لري کای اونل لري د قضایي آیات تبدیلی کی دوسه بل قضایي آیات ورکول کی دې په خاطر چې د سر شخصي برخورد ونی شي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي نو دغه مسایل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اکونه چې د جزایی اجراتو د قانون په عمومه ماده کې د مضمونینو او متهمینو ته پیشبینی شوې دي د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو ایویلنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند
سری کښه پولیس وژل شوی دی
آزادی
خزینه پر سری اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس په لاس
کې آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلست احمد زیسب د ورستی بشتونی پتوګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي اغه راځي وي دي
کدا چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورنو کسانو موقف په مقایسه شپږ او کالو مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفی او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسم اغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوی اوس نه ولی اوسم د مشخصو عوامل په بناله کې چې د اداري فساد د شتون لامل د کډري معقول د سیاست نشټون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشټون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو لکه په ډېر ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په هلته دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډېرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورنو او کسانو ده چې د قانون په ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالي او محکمې او پولیس وخت ټاکلی باید په ټاکلي وخت کې د محکمې ته لاسرسی پیدا کړي په اډیا زمي دوه نیم میاشتې د جنایتو په دوسیه کې سنوالي سلط لري تندیدو سره او سلور میاشتې دیګون کې محکمې ابتدایا او استیناف ستره محکمه ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضن کلونه پیتی شوی دی ولی دوی سنوش لا ټاکل شو نه ده ایلمن يم د یو بشری حقوقو د مدافع په توګه چې دغه اداراتو کلین نورم د افغانستان حفظ او قانون سره سمون پیدا کی ترسو په عدلی او قضایی اورګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې بیگونه کس باندې جزا ونه تپل شي او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک کلامو مالسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
لکه چې بیا د نوروز ورځ شوه لکه چې بیا د نوروز ورځ شوه جنکو راوړل پور بلکې ژړګلونه خوږو اوریدونکو، لکه د نوروز د خوږی او پستې هوا په څیر مو خواږه او پاسته سلامونه ومني. هیله مند یو چې تاسو به روغ جوړ او د صحت په جامو سنبال وئ. د هجری لمریز کال لومړۍ میاشت هغه مهال پیلېږي چې په طبیعت کې د زیږ د اودې حرکت پیل شي. د دې کلیز لومړی موسم د پسرلی په نوم یادیږي او پسرلی هغه وخت راځي کله چې لمخې د طبیعت په بیلابیلو برخو او توکو کې د مستۍ او بدلون نښې راڅرګندې شي. دا وخت پیغلې هم غلې نه کینی، خپل ذاتی جذبات او احساسات کله په سرکو کې د زړه له تله راباسي او کله کله خو یې پر شونډو داسې زمزمه کوي، جانانه راشه پسرلی شو زه د شړشم ګلان په تور ورول کېږدم. مینوالو، د پسرلی په دې ګلورینا او پسته هوا کې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه چې د نوروز تاریخ او دودونو ته مزنګړي کړي درته وړاندې کوو.
اے د پسرلی هوا، اے هوا، اے هوا، سشول را والو زا، والو زا، والو زا، سشول را والو زا. اے د پسرلی هوا، سشول را والو زا، سشول را والو زا. بیاي د خایس پرې کسی کا، بیاي د خایس پرې کسی کا، نن د لیلا زلف پرې کا.
قدر من دوستانو، نوروز د غوړځې نوم دی کوم چې زرګونه کاله په خوا په میلو سره منځل کېده. نوروز د غوړځې نوم دی چې په نوم شو پیغلو ته خسرګنی توفی وړي. نوروز د غوړځې نوم دی چې شاعرانې په خپلو شعرونو کې ادبي او کلانډ وایم. نو نوروز د غوړځې نوم دی چې د کائنات هر برخه له خوښۍ نه مستی کوي. لیکوال او ژورنالیست سارګل امیرزی وایي چې که څه هم د نوروز منځل زرګونه کاله لرغونتوب لري، خو په هیواد کې منځل هم لرغونی ریښه لري. نوموړی د نوروز د تاریخ په اړه وایي،
کله کله چې د نوروز نوم سړی واوري یا فکر ته دغه ټپاتمن راځي چې سپوږمۍ کړنګ وهر اخیژ او یار مې د ګلو لو کوي ګوتی ریبینه. دغه ګل به وي چې یو ډول شیره کوله، کنه دغه ګلان به اکثره وخت لو به چې کېدنو د شپې به کېده. دغه شیره به بیا راټولېده او دغه پخوانی او پاچایانو به په خپل دربار کې د دین یو ډول شراب جوړول او دغه شراب به نو بیا د نوروز د میلې پاړه باندې چې کوم مراسم دوی نیولي و هغوی ته به میلمانه راغوښتي وو. بیا به خاصو خاصو میلمنو ته د دغه ګل هغه اوبه یا شراب به ورکول او دوی به ترېنه خوند اخیسته. زمنګ د ټولنې لومړنی پاچاهان چې دی هغه یما پاچا دی، یعنی جمشید پاچا. دوی به یو ډول خپل ځانګړي پهلوانان د غورځې تر روزل هغوی به سره په جنگ اچول، کنه د توریو د ډال جنگونه بکیده.
د ښاغلی امیرزی په خبره چې یادو شاهانو به سره په ګډه نڅاوي کولې او ډیر وخت به یاد جشن څو ورځې وغځېده. دی په هیواد کې د نوروزی جشنونو او میلو د ریښې په اړه وایي،
زموږ په تاریخ کې لومړنی د نوروز میله د یما پاچا په وخت کې جوړه شوې وه. هغه هم د سرګل یا ګل سرخ په نامه باندې وه، خپل په بلخ کې. دغه ورځ به د یما پاچا د زردشتیانو د وخت نه را پدې خو چې لمنځل کیږي. نو په دغه نیت باندې لمنځل کیږي چې دا د سید نیکبختۍ او د نیکمرغۍ او یا د برکتونو د ورځ فکر ورته کیږي. بیا هغه نه وروسته چې کله کله دغه خبره په دې ټولنه کې اندسه روات شو، نو تیګې به اچول کېدې په دغه ورځ باندې، غېږې به نیولې، نیزه بازی به کېده، اندسې منډې به کېدې، دا سونو لوبه به پکې ډېره کېده، نخې به هم ویشتل کېدې. په اوس وخت کې چې کله نوروز منځل کېږي په لویو زیارتونو کې جنډې پورته کېږي، همداسې خلک میلو ته ورځي. د اف میوه یا د و ډوله میوو د خوړو په اړه باندې هم دغه رواج زموږ په ټولنه کې مروج دی.
سارګل امیرزی وایي چې د نوروز میلې او د دغې ورځې تاریخي ارزښت که څه هم په ولسي ادبیاتو کې ډېر روښانه دی، خو خپل تاثیرات پر تحریري ادبیاتو هم نه دي سپمولي. په ګڼو غزلونو او سندرو کې هم یادونه شوې او تر ټولو ستر تاثیر یې د ځانګړو دودیزو مشاعرو موجودیت دی.
زمونږ په ادب باندې په خاص ډول باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی، اوسیم کړی. تاسو وګورئ په ځینو ځانګړو ولایتونو کې د دې په نامه باندې میلې او مشاعرې جوړېږي. شاعران لیکوالان د پسرلی لپاره یا د نوي کال لپاره په دغه ورځ د جانان سره ډیره خمشغلتیا کوي، خیالي نو شعرونه ورته لیکي، د پسرلی دراتک المنځنه کوي، هرکلی ورته وایي. زمونږ په ځینو ولایتونو کې په دې نامه باندې اوس هم مشاعرې شته دی. تاسو وګورئ د نارنج ګل مشاعره، همداسې انارګل مشاعره وګورئ، همداسې د مڼې ګل وګورئ، همداسې د غاټول په نامه مشاعرې په ډېرو ولایتونو کې په دې نامه باندې ناستې کېږي، لمانځي.
د خوست ولایت یو اوسېدونکی اسدالله فروتن هم د نوروز د ورځې د نمانځنو یادونه کوي او وایي چې د دوی په ولایت کې هم گنش میر خلق نوروز انمانځي
همدا اوس ما ته یو ملګری ټلیفون کړایو چې الته مونږ یو پروګرام لرو یو میلا جوړو ما پښتنه ورنه وکړه چې د تیشي په مناسبت هغه ویل چې د نوي کال په مناسبت ما د هغه نه پښتنه وکړه چې تاسو په نوي کال کې څه پیغام لرئ د دې پروګرام نه هغه ویل چې د نظم پیغام دا دی چې خلق و هڅو چې نیالګي کینی ګلان وکړي یو څه ساتن تیر کړي
لکه یو نه ټلیفون درته کړای و
د خوستنا
تخپل په نوروز کې تاسو خپل کورنۍ کوم دودونه لرئ
په نوروز کې مونږ یو خدا سي کو چې ځوانان زی میلو ته زی باغونو ته زی ځوانان هلته میلې کوي هفت میوه خو د نوروز یو جز بلل کیږي
خوړ تاسو هفت میوه نه یادونه وکړه نور څه کوي
د هغې سره په څنګ کې مونږ شوله یا هلته ورته ډنډکی وای هغه مختلف قسمونه مونږ پخو یعنی یو ډول نه ډنډکی یعنی شوله دلته شوله وای
یوازې شوله
شوله خو په مختلف قسمونه
څه شی سره یې
لکه هغې سره مونږ غوښه یو ځای کوو کورت نه دي کورت سره کورني غوړي او دا کورني غوړي
زیړ غوړي
او زیړ غوړي دا یو ځای کوو په ښه جوش او خروش باندې نوروز لمانځو
خوان د بیا دې پسرلای کړ د وچه ډاګه د لونګ بوی راځینه د میدان وردګ ولایت اوسنکی نصرت الله بیا وایي چې د دوی په سیمه کې هم د پسرلی لومړی ورځ چې نوروز بولي نمانځل کیږي
یو بل ته ډوډۍ کوو جو شنو پسلونو ته دښتو ته هلته ځینې ځوانان دي چې د هغې سیمې د موسیقۍ چې هغه ډول دی هغې ته نڅا کوي د والیبال مسابقې په کلیو په سیمو کې جوړیږي هلته ډول ویل کیږي هلته اتن کیږي شپیلۍ ویل کیږي محلي لوبې دي چې هغې مونږ ورته توپ ډنډه وایي توپ ډنډه کیږي ښځو په مابین کې هغه ځان ته میلې او مجلسونه لري یو مهم او مشهوره میله د هغه نجونکۍ چې کوژدۍ شوي وادۍ نوي شوی هغه د خپلو چا سره چې کوژده شوي هغې ته جامې جوړې کړې وي په ګوتو یې دسمالونه ورته جوړ کړي وي هغه یو له بل سره شریکي وي بل ته یې ښایي نو په دې باندې د دې یوه میله ده د ښځو دپاره بالخصوص د نجونکیانو پاره چې دې کوژده کړې وي وادۍ نوي شوی ځینې د نوروز نه یوه ورځ دوه ورځې ته مخ ورته راوړي ځینې چې د نوروز په اوله ورځ ورته راوړي ځینې نوروز په دوهمه ورځ درېیمې ورځې پورې نه وخته نه ځي ته درېیمې ورځې پورې دی کوښښ کوي چې نوروزي ورته راوړي په نوروزۍ کې ورته مایان راوړي کلچې ورته راوړي جلبۍ او کالي او دا شیان ورته راوړي کله چې جنکیان ته نوروزي راشي دی دی خو هغه خپل کس چې ورسره نامزاده شوی ده هغې ته په ګوتو جوړ یخان او دسمال بوټونه خولۍ او چادر او دا شیان ورته د تحفې په شکل یا ډالۍ په شکل ورکوي
د کابل پوهنتون مسله حلیمه چې اصلا د لغمان ولایت اوسیدونکې ده وایي چې پخوا د دوی په کور کې نوروز نن منزل کېده خو اوس یې نمانځي نوموړی په نوروز کې د سبزلغات افت میوې او یو شمېر نورو ځانګړو خوړو او دودونو یادونه کوي هغه وایي
سبزلغات کې خلک د کورنوسی کریم جامع د زی پارکو ته یا د مور په سر باندې ملته چې زی او یو څو سات قدم غیم د سبزلغات وي دا وایي چې یو نیک شګوم باندې چې نوې کال شروع کیږي نیک شګوم باندې سو سبزلغات کې یعنی نوې کال خو پیل شي په دې باندې اف میوه یو افته مخکې ته اچول کیږي په کې ور ډوله میوې دي لکه سنجد بادام پسته کشمش کشتا دغه شان په کې اچول کیږي ور ډول میوې په کې اچول کیږي بیا دا یو افته مخکې ته اچول کیږي بیا د نوي کال په سهار باندې دا خوړل کیږي چې تر څو مزه یې پکې بیا موږ وخت کې خوړل کیږي افسین که چې بز نوې کال په ورځ باندې لمړنۍ غرمه د افسین تیاری کې په افسین کې ورډول شنه سبزی شان وي که سبزه سمنک او سیر سیب افسین کې ورډول شان چې په سین باندې شروع شي وي هغه مسخان په سر اول لمړنۍ ورځ نوروز کې دي
د کابل ښار یو بل اوسن کې رقیه هم د نوروز په ورځ د خپل ملي کیسه کوي
تاسو غریبو مو څه شی وکړو دا غریبي دا یو کولی پوک کور پوک یو میله چې میلې ته څو یو خپل چې د خپل کڅو ما وچه میوه دو ورکم لاندا میوه دو ورکم دا په کور کې تیاری وو خوراک ورکم د په خوالو د پوره
د کرنې وزارت د ځنګلونو د تنظیم امر سید امین الله فخری وایي چې د هیواد سربیره په مرکز کابل کې دوی پنځه بیلابیل ځایونه لري چې د نوروز د ورځې په ویاړ پکې نیالګي کینوي
ما هم مثلا در پنج ساحه شهر کابل
موږ هر کال د کابل په 500 سیمو چې تپای بادام باغ، تپای مرنجان او داسې نورو کې د نوي کال په ویاړ نیالګي کینو، او همدارنګ د کابل په بادام باغ کې موږ هر کال د دیقان ورځ هم منځو. او دلته هم خلک د میلو او جشنونو لپاره راځي. د شهدای صالحین تپې ته هم خلک د میلې لپاره راځي. په افغانستان کې د دیقان ورځ لکلونو کلونو را په دیخوان منځل کیږي، خو تاریخ یې د زراعت وزارت د جوړېدو سره سم پیل شوی. لکه لنه چې په هیواد کې د زراعت وزارت جوړ شوی، او هر کال د دیقان میلن منځي
تجلیل میکردن، مونتاژ جایش مختلف بود.
بیا لکمارا پیدا شدا بهار، چې په هر لوري ملکلو گلزار. بیا لکمارا پیدا شدا بهار، چې په هر لوري ملکلو گلزار.
درنو اوریدونکو، که څه هم په هیواد کې وروستیو نامنیو په لریو پرتو سیمو کې د نوروز پر میلو او جشنونو بد سیوری غوړولې، خو هیله مند یو چې یو ځل بیا امن راشي. بیا به هماغه پسرلی وي، بیا به هماغه میلې وي، اتڼونه به وي، او د ژوند نیلې به مو همداسې په مزه مزه روان وي. په همدې هیله نننۍ خبرونه همدلته تمامو. کومو راډیو تلیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4 په کندهار کې 2 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بلې دی خپرونې د خدای پامان.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې ازادي رادیو.com.